ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
کرانوری دن خو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نندنه هیورز وزارت لسم کال د مې یو کم دیر شمه نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دي د ماخام پینځنیمي او په واشنگتن ډی سی کې د سحر نه بجې دي دی وا یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن
او زادنان رشید
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهم موضوعات په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خلاول سرټکی
د پاکستان حکومتي او پوځي مشرانو نن د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د هیواد په شرقي او غربي پولو باندې نوي بدلونونو او امنیتي چارو خبرې کړې دي. غونډه د پاټا په خیبر پختونخوا کې ګډولو او د دغه عمل ته د افغانستان د غبرګون وروسته شوې ده.
په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وجل شوی پښتون ځوان نقیب الله مسید پلار محمد خان نن سین های کورټ ته په یو خواست کې د هغه د زوی په وجنه د تورن افسر راو انوار د مزو ډک ژوند او د هغه د عربونو روپو جایداد په اړه پوښتنې کړې دي.
داسې یو ورځ نه ده راغلې چې راو انوار له خپل کور څخه لرې ساتل شوی وي. زموږ ریاست دغه پوښتنې په کولو مجبوروي چې دا څرنګه نیول دي، قانون ده او څرنګه نظام ده.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نهو ملکی خلکو د وجنې تور په افغان ځواکونو لګول شوی دی. د ولایت د والی ویان زیاتره وجل شوي کسان د افغانستان د سینټ د مشرانو د مشر خپلوان دي.
سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوز د خبرونو تفصیل.
د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د قومي سلامتی غونډه شوه چې په کې لوړپوړو اولسي او پوځي مشرانو ګډون کولو. دغه غونډه کې د هیواد شرقي او غربي پولو باندې د امنیت جاج ترڅنګ قبایلي سیمې کې اصلاحاتي بل عملي کولو په اړه خبرې شوې دي. یاد دې وي چې دغه غونډه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې په ورګډولو باندې اعتراض کړی دی. د سرچینو تر مخه دغه غونډه کې د کشمیر او افغانستان په حالاتو باندې هم غور شوی دی.
کراچۍ کې د پولیسو په لاس د وجل شوي پښتون زلمي نقیب مسید پلار محمد خان مسید د سند های کورټ ته درخواست کړی چې د نقیب په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار باید په کور کې د ساتلو په ځای جیل ته ولېږل شي. د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو په پخواني مشر راو انوار او د هغه د ډلې په نورو پولیسو تور دی چې د روان کال د جنوري په 13 نیټه د 20 کالو پښتون زلمی نقیب مسید د نورو دریو کسانو سره د پولیس په یوه جالي مقابله کې وجلی وو او بیا پی د ترهګرو تور لګولې وو. د دې دوه ورځې وړاندې د نقیب مسید پلار د پاکستان د حساب کتاب قومي ادارې یا نیب ته هم خواست کړی وو چې معلومه کړي راو انوار دومره ډېری اساسي څنګه جوړ کړي او تیرو یو څو کلونو کې دوبۍ ته او یو نزیاتې پیری څنګه ولګولې.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نهو ملکی خلکو د وجنې تور په افغان ځواکونو لګول شوی دی. د ولایت د والی ویان وای زیاتره وجل شوي کسان د افغانستان د سینټ د مشر خپلوان دي. د سیمې خلکو رسنو ته ویلي دا پیښه تېره شپه د چپرهار ولسوالۍ د دولتیزو په چینو کې کلی کې منځته راغلې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر نصیر کمال دیوی سره په خبرو کې ویلي په دې عملیاتو کې د سیمایزو پولیسو کمانډان زړور په ګډون نه هته نه ولسی وګړي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي.
عملیات کړي مکانی عملیات کې هوایي بمباری نه ده شوي. د چپلیار په چینو کلي کې د یوې کورنۍ تقریبا یو کلي 9 کسان په شهادت رسولي دي او تقریبا ډېر زخمیان دي چې په دې شهیدانو کې خپله د سیمې محلي پولیسو قومندان هم شهید شوی دی او دغه شهیدان ټول د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار د اکثریت یې د تره زامن خپلوان یعنی د کورنۍ غړي دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ویانې نملام یا خیل وایي دي چې پرهار د پیښې له ځایه د نهو تنو د مړو جسدونه او 15 تنه ټپیان د جلال آباد سیمه ییز روغتون ته لېږدول شوي دي.
چپلیار ولسوالۍ کې تېره شپه د شوې پیښې نه ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د نهو تنو شهیدانو جسدونه او 15 تنه ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې یوه کوچنۍ ماشوم او یوه ښځه شامل دي. شهیدان ټول سړي دي.
دا لومړی ځل دی چې په ختیځ ننګرهار کې د یو جګپوړي افغان چرواکي کورنۍ د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې په نښه کېږي او تلفات یې هم د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار کورنۍ ته رسېږي خو خپله مسلم یار په دې اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلې. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د شمالي وزیرستان د شوال علاقې بیکور خلکو حکومت نظر تر سره خپل کورونو ته د واپس لیږل غوښتنه کړې. د بکاخیل، جانی خیل او کبل خیل دغه خلک وایي 2014 کې چې کله د ضرب عزب عملیات شروع شو، نو دوی په زور خپل کورونو پرېښودو ته مجبور کړی شو. دوی وایي حکومت د دوی د واپس تلو دپاره ډېر سخت شرطونه ښودي چې دوی نشي پوره کولی. ابراهیم شینواري نه په تفصیل اورو.
زمونږ سوال خلک چې کوم دي کنه، دا دې ټول روزګار د چلغوزو د سیزن سره وو. دوی به چې کله د ډاکټر سره ډاکټرانو نه دوا اخیسته، نور دکاندارانو نه به یې سامان اخیسته، بیا به یې ورته وي چې کله د چلغوزو سیزن راشي یا به مونږ تاسو ته پیسې درکوو. کنه یقین وکړه هغه خلک اوس در په در ګرځي، لکه څوک چرته دي څوک چرته دي. لکه ما خپل په شپږم اپریل باندې په بنو کې احتجاج کړی وو، چې کله په سوال په خلکو باندې ګرځېدل کنه، یقین وکړه چې داسې کورونا ته زه ورغلم چې نه هلته بجلي وه، نه سوه، نه سوه، خو ډېر زیات په مشکلات کې دي د سوال خلک.
نو هلته هم بیا داسې مختلف شرایط وو چې دلته به تاسو په خپله ذمهواري باندې وخت تېروئ. دلته به چې کوم کورونه چې مطلب نیول شوي دي هغې ته به څوک نه راځي، او نور هم داسې ډېر شرایط وو چې هغه بالکل دویم چې انساني حقوق چې کوم دی هغې له فرضي ده. لکه چې څلور کاله کې زما په علاقه باندې څلور کاله ټایم هم ولګي، زما خلکو ته څلور کاله چې کوم دی هغې ته تکلیف هم مېلاو شي او زما علاقه کلیر هم شي، هغې نه باوجود ما ته دا خبره کېږي چې ته به په خپل وخت یا په خپله ذمهواري باندې دلته وخت تېرې. نو زه چې دا خو یو سوال یې نشان دی، دا څلور کاله زموږ قرباني چېرته لاړه دی چې ما ته بیا داسې خبره کېږي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د پاکستان د پارلیمان نه د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو د قانوني مسودې منظورېدو وروسته صدر ممنون حسین د قبایلی سیمو د پارا لنډمهاله انتظامی امر لاسلیک کړی دی. د دغه لنډمهاله انتظامی امر په اساس به د قبایلی سیمو چارې تر هغې پر مخ وړل کیږي تر څو چې مرکز او خیبر پختونخوا صوبه په مکمله توګه په دغو سیمو کې د نظام چلولو دپاره د انتظاماتو جوګه شوې نه وي. په انتظامی امر د صدر ممنون حسین لخوا د لاسلیک کېدل لو سره سم قبایلی ولست اف سی آر قانون نه اخلاصه موندلې ده. او تیر ورځ د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د قبایلی ځوانانو سره لیدل ورستو ویلي د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډې دو سره به سیمه څخه د ترهګری ته ماته ورکړي شي او پرمختیايي سفر به شروع شي.
د بلوچستان دوکې سیمه کې د پولیو یو نوی پیخه منځته راغلی. د میډیایي رپورټونو تر مخه 13 میاشتو ماشومه فرزانه چې د نور محمد لور ده د پولیو وایرس کار شوې ده. یاد دی چې سږ کال په بلوچستان کې دا د پولیو دویمه پیخه ده. 13 میاشت 3 کلنه سفر بلوچ هم د پولیو د رنس کار شوې وه. پاکستان او افغانستان او نایجیریا په ټوله نړۍ کې 3 هیوادونه دي چې اوس پکې هم د پولیو وایرس موندل کیږي.
د اسرائیل فوزی جازونو نن د نهه په ورځ غزا پټی کې بمباری کړی او د اسلامي جهاد تندروا ډلې پوزیشنونه په هدف کړی. د دغه بمباری نه څو غنټې وړاندې د اسرائیل دفاعي فوزونو ویلي وو په غزا کې موجود تندروا لکتر لگا 15 راکټونه جنوبي اسرائیل اړخ ته ویشتي دي. آی ډی ایف بیان کې وایي زیاتره میزایلونه د دوی میزایل دفاعي نظام ناکار کړل او ځینې میدانونو کې غورځېدلي وو چې څه تاوان نه دی کړی. یاد دی اسرائیل او فلسطین ترمنځ تیرو 2 میاشتونو په پولا حالات ګډوډ دي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خلک کړه چې د شمالي کوریا لوړ پورې چارواکي د نیویارک سفر کوي چې راتلونکي میاشت د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ ټاکلې شوې ملاقات په اړه تفصيلات شریک کړي. صدر ټرمپ د نه هی پورس خپل یو ټویټ کې لیکلي د شمالي کوریا مرستیال چیرمن کیم یونګ چول نیویارک ته راځي. دغه نه 100 ساعت وړاندې میډیا رپورټونه لیکلي وو د واکمن ګوند مرستیال چیرمن او د استخباراتي ادارو پخوانی مشر کیم یونګ چول د چین په بیجنګ ایرپورټ کې دی. د جنوبي کوریا خبری ایجنسی لیکلي وو ښاغلی کیم یونګ به د شورو په ورځ د امریکا نیویارک ښار ته رسیږي.
پولینډ د امریکا نه غوښتي چې په ملک کې د ورلا مستقل فوزي اډه جوړه کړي. د پولینډ دفاع وزیر پروند ګل پورز ویلي هغه په نږدې ورځو کې واشنگټن کې په دې خبري کړي. هغه سرکاري ریډیو ته خبرو کې ویلي د روسي جاریت مخنیوي د پاره دا ډیره ضروری ده. پولینډ د 2014 راهسه د سیمه ایز امنیت په حق لا فکرمند دی چې کله روس د یوکرین نه د کرایمیا سیمه جدا کړه. اخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین وایان دیمیتری پیسکوف ویلي د روس پولیس سره د مغربي فوزونو موجودګي زیاتولو سره بعد د سیمه امنیت او ثبات ته هیڅ ګټه ونه رسي.
جاپان د نهې په ورځ ویلي دوی په یو داسې سمندري بیړۍ معلومه کړي چې پرې د چین بیرغ لګېدلی وو او د شنګای نه 3.5 کیلومتره لرې په ناقانونه توګه د شمالي کوریا یو بیړۍ ته سامان اړولو. د جاپان خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیان وایي جاج اغستو وروسته داسې معلومیږي چې د یو سمندري بیړۍ نه بل ته سامان اړول د هغه بندیزونو سرغړونه ده کوم چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا په شمالي کوریا لګول شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیغ په نیغه غوږی تاسو خبرونه اوریدل. وسره زو رپورټونو اړخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرک کې نن د قومي سلامتیا غونډه شوې چې په کې لوړپورو ولسی او پوځي مشرانو ګډون کولو. په دغه اقلا باندې نور تفصیل اخلو د خپل همکار نه خپل خبریال نه کوم چې په اسلام آباد کې دی. الیاس خان تاسو ته په خیر اغلی وایو.
ډیر مننه عدنان، خوشاله اوسې.
الیاس خان، د نن چې کوم قومي سلامتیا غونډه شوې ده د دقیق تفصیلات څه دي؟
جی عدنان، بالکل، دا تقریبا په تیرو دوو هفتو کې درېمه د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه وه د کوم چې وزیر اعظم مشري کړې ده. په تیرو دوو غونډو کې کوم وګورو نو یو چې کوم د فاټا اصلاحات او بلو یا مرجر کوم بلو هغه ته اخیری شکل او د حکومت چې کوم کابینه منځوري ورکړې و نو قومي سلامتیا کومیټای هم دغه انډورسمنټ کړي او دغه فیصله توصیه کړي او دغه نرسته دا پاکستان پارلیمان نه پاشو دا هغه نرسته نواز شریف چې کوم یو بیان ورکړی د ممبئی بریدونو په حواله سره نه پاغې د پاره دغه خصوصي غونډه راغسته شوی او دغه بیان غندنې کړي. نن چې کوم غونډه شوی دا د وزیر اعظم په مشرۍ کې نو په دې کې لوړپورو سیول او فوزي مشرانو ګډون کړی دی چې په دې کې پړومبي ځل د چیف اف آرمی سټاف نه علاوه چې درې وړ سروسز چیف دی په ایئر فورس مشر د نیوی مشر د غرنګ د ڈی جی آئی ایس آئی او د قومی سلامتیا مشیر ناصر جنجوا او د غرنګ د خزانه دفاع د داخله وزیران هم په دې کې ګډون کړو او په دې کې چې کوم اعلامیه جاری کړې شوې ده نو دا غې تر مخه په غونډه کې د ملک سلامتیا او د سرحدي امنیت صورتحال جاج اخیسته شوی دی او په خصوصي توګه چې کوم د فاټا د مرجر یا د اصلاحات او بل چې کوم د پارلیمان نه منظور شوی دی نو دا غیر نرستو د دې عمل درآمد په حواله سره څه ګامونه به پورته کول کیږي یا اخیستل کیږي به دا غیر یو جاج هم په دې غونډه کې اخیسته شوی دی او غونډه تدا ویل شوی دی چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې مرجر انضمام او عمده غرنګ گلګت بلتستان کې چې کوم اصلاحات حکومت د 2013 د یو حکمنامې اورډر د لاندې راولي به په دې باندې چې کوم تر دې د ما پرمختیا وی دي نو په هغه باندې غونډې خپل اطمینان څرګند کړي دي او ویلي دي چې کوم د عمل له خاص کر فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو او ګلګل بلتستان خلکو ته چې کوم د هم اصلاحات په دغه سیمه کې دوی راولي نو دا د دوی یو ډیر لوی پخوانی یو خواهش وو کوم چې پوره کړی شو چې لوجه به دغه خلک چې یو پسمانده ژوند تیرولو دوی به په مرکزی بهیر کې راوستل شي او دوی چې څنګه نور ملک مخ په وړاندې د ترقۍ کارونه کوي نو دغه رنګ په دې سیمه کې به هم د ترقۍ د کارونه یو چاخ پور پرې شي او د دې ګلګت بلتستان او د فاټا سیمه خلک به هم مرکزی بهیر ته راوستل شي. د دې ترڅنګ عدنان چې کوم د خاص کر د ترهګرۍ پر ضد چې کوم ګامونه پورته کړی شوی دي او د ټیرر فاینانس چې کوم د ترهګرۍ د مالی مرستې سیستم خلق کوي د غې د اودرولو په هړه باندې چې کوم ګامونه پورته کړی شوی دي د غې هم نېشنل سکیورټي کمیټې جاج غشته دي او چې کوم را روان د جون په میاشت کې چې کوم د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو غونډه به کیږي په کوم کې چې دا یره څرګندېږي چې پاکستان به په گری لسٹ کې واچول شي او دغه رنګ چې کم د لین دین وای مالیاتي ادارو سره نو هغه په تقریبا ودریږي نو دغه مسایل هم جاج اخیسته شوی دی او په دې باندې یو تفصیلی بریفینګ غونډه تا ورکړی شوی دی. د دې نه علاوه چې کم د پنړیواله او په سیمه ایزه کچا باندې چې کومې پرمختیاوې را روانې دي او د هغې نه په پاکستان کوم اثرات پریوزي د دې هم نېشنل سکیورټي کمیټې جاج اخیسته دی او غونډه دا ویلي دي چې کوم جیو پولیټیکل حالات په تیزۍ سره په دې کې بدلون روان دي نو د دې لپاره په پاکستان د امن او استحکام لپاره خپل سفارتي او سیاسي هڅې جاري ساتي او په دې خبره په غونډه کې زور ورکړی شو چې پاکستان ته چې کوم دغه ستونزې را وړاندې دي ضرورت د دې خبرې دی چې په دې هړه باندې دی د یو فعال سفارتکاري مخ وړاندې راولي.
ډیره مننه الیاس خان.
مهرباني.
دا د وایس اف امریکا دیوه دا ګرانو اوریدونکو تاسو د نن چې د نېشنل سکیورټي کونسل کومه غونډه شوې ده هغه تفصیلات واوریدل. په دې غونډه کې خبرې اترې شوې دي په فاټا کې د اصلاحاتو د عمل په حواله سره او د فاټا نه پس وسط ګلګت بلتستان علاقې هم په هغه کې هم د اصلاحاتو په حق لباندې خبرې اترې شوې دي. خو که په فاټا کې اصلاحاتو خبره کیږي فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو قانون پاس شوې ده نو افغانستان په هغه باندې خپل دریز لري ولته کې احتجاجونه شروع شوی دي. هم دغه شانتي کا د ګلګت بلتستان په علاقې کې د اصلاحاتو خبره کیږي نو هندستان په خپل خبرګون خودلې ده. په دې موضوع باندې سره ناخلو موږ سره پیر صبح شاسې په دې وخت کې په سټوډیو کې موجود ته په خیر راغلی پیر صبح.
په خیر.
پیر صبح د فاټا د اصلاحاتو یا د مرجر خبره کیږي نو افغانستان په نیوکه کې او ګلګت بلتستان کې د اصلاحاتو په حق لا انډیا خپل یا هندستان خپل خبرګون خودلې ده. د سولې
جی دا تو خبر دی د افغانستان چې کوم دریز دا خدا دی چې کوم دی فاټا دا مرجر دی دا دی دا وای چې کوم 1921 لایک 1921 چې کوم اگریمنت شوه او د برتانیا چې کوم برټش انډیا او افغانستان ترمنځ چې دا غ خلاف ورزي ده او دوی دا وای چې په کارو چې دا فاټا خلق نه تپوس کړي وي چې دوی سغواړي او په حکم دا دي چې اوی دی اوی متفقہ طور باندې چې سغواړي نو هغه په کار دي چې هغه ته پوس شوي وي او هغه نه بعد دا فیصله شوي نو چې فاټا خلکو نه ته پوس نه دي شوي نو دی دا وایي چې دا ټیک نه دی او بیا دوی دا هم وایي چې په دغه ټیم دا شوي دی چې په هغه ځکه فوج دی او فوج چې دا د چې یو نمائنده اداره نه ده او فوج الته چې سکی لګیا دی نو یو کیسه مثال ورکړی چې دا مقبوضه علاقہ دا دوی قابض کړی دی او د خلکو د خوخې نه بغیر دوی دا ګام اخیسته دی نو پاکستان دې ته جواب ویلی دی او پاکستان دا وایي چې دا د مونږ اندرونی چې کوم هغه دی معاملات دی پاکه دخل اندازی ده او ورسره ورسره چې کوم هغه دی ګلګت بلتستان خبره ده هغه هم تقریبا هم د کشه دی هند دا وایي چې ګلګت بلتستان دا د جموں اینڈ کشمیر چې کوم دی هغه حصہ ده او دا 1947 کې چې کوم الحاق شوه او هغه کې دا علاقې هم شامل وي نو چې پاکستان التسهم کوي دا غیر قانوني دی او هغه سره قانوني حیثیت نشته نو د دې کې بیا دوی دا هم ویلي دي چې الته چې سکیږي لګیا دی په ګلګل بلتستان کې الته خلک راوچت شوی دی الته پاکستان د بشري حقوقونو هغه کوي خلاف ورزي کوي لګیا دی او د خلکو چې کوم ازار ازادي ده هغه باندې قانون لګولې دي نو دا دواړه تقریبا مکه د پاکستان چې کله جوړ شوی او د هغه وخت نه دا مسلې روانې دي دواړو ملکونو د افغانستان په ډیورنډ کرخه په اخوه طرف چې کوم هغه دي هغه باندې داوی دي او ډیورنډ کرخه نه مني ورسره ورسره څنګه چې انډیا د هند هغه د ګل بلتستان دا د ریس چې دا د پاکستان حصہ ده دا نه مني او دوی دا وایي دا جموں اینڈ کشمیر حصہ ده او په کار چې الته سهم کیږي هغه د خلکو په خوخه وشي او پاکستان ته هیڅ قانوني حق نه دی حاصل چې الته دا سيو کې چې دوی صوبې حیثیت ورکي یا پاکستان سره یو ځای کی
یو لند پښتنه بده تاسو نه دا کول غواړم د گاونډي هوادونو په حیثیت کې آیا نور ملکونو ته دا قانوني حق تر لاسه دي چې هغه د یو ملک په معاملاتو کې دخل اندازي کوي یا په هغه باندې خبري کوي
نو بالکل دا خو هغه د خودلته قانوني خبره دا چې دواړو ملکونو یو لکه هند چې کوم دی هغه ګلګل بلتستان مثال ورکي هغه وجدا جموں اینڈ کشمیر حصہ ده او په 1947 کې دا د هند حصہ برخه جوړه شوی و نو یو قانوني جواز دویم پیش کوي دوی دا نه وایي چې مخ خامخاله گیا یو دغه سي افغانستان تر څنګه دریز راغله دی هغه یو اگریمنت حواله ورکړی دا او د ډیورنډ کرخه حواله ورکړی دا نو دا خو به اوس فرض کړه دوی لاړ شي عالمی عدالت ته الته د خپل کیس وران دي کې نو فیصله وکيږي. فلحال پاکستان دې ته اندرونی مداخلت وای او دوی دا وای چې نه دا اندرونی مداخلت نه دی بلکې پاکستان چې سکه یې لګیا دی دا یو قسم غیر قانوني دی. په کار چې خلکو نه تفوس شي دا خلک سغواړي او دا نه چې په خپل په زوره باندې خپل مرزي په دوی امپوز کی.
ډیره
مننه.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
قدم نرودن کو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ته وګي. پرون یعنی د اتشتم تاریخ باندې د شپې نه وخته د صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چې دی هغه ختم کړی شوی دی او خپل آئینی موده چې دی هغه پوره کړی دی. خو په دې 15 کالو کې دوی څه اقدامات کړي دي او خلک دغه ته څنګه ګوري په دغه اقلا باندې یو تفصیلي رپورت زمونږ خبریال حمید الله درکوي.
د پختونخوا صوبایي اسمبلی د 15 کاله آئینی مودې پوره کېدو سره د نخې د نیم شپې وروستو د خورولو او ختمولو آئینی حکم هم ورکړی شو. په تیرو 15 کالو کې د صوبایي اسمبلی په یو کم دیرش اجلاسونو کې 233 ناستې کړې دي. 196 نوي قانونه اسمبلی ته راوړل شوي خو 102 اویا پکې منظور کړل شوي دي. خو دې اسمبلی د کورنۍ تشدد د ماشوموالي د ودونو د مخنیوي غوندې حساسه او ضروري قانونونه منظور نه کړی شو. دا اسمبلی به په تاریخ کې دا ځانګړی نسبت هم لري چې د پښتونخوا او قبایلي سیمې د یو کولو د پاره آئینی قرارداد منظور کړی و. په 15 کال کې د اقتدار پارټۍ تحریک انصاف د اسمبلی په بزنس او کار کې د عدم دلچسپۍ د کورمو د ماتېدو د وزیرانو د غیر حاضرۍ او د محکمو د ناقصه کارکردګۍ په تور یادې ده. او د قومي وطن پارټۍ پارلماني لیډر سکندر شیرپاو په هیرني اجلاس کې وویل تمامو پارلماني ګوندونو له اوس په گریوان کې قتل او د خپلې 15 کلنې کارکردګۍ جانچ اغستل پکار دي.
آیا کوم وعده معنی چې موږ ووټ وکړو؟ آیا دا وعده کوم شرط اور سوري او ګورنر سوري په دې شي باندې خصوصا کمرالان دي په خپل گریوان کې پوری او پدې باندې ډېر سوچ دي چې دا د دې باندې څومره عمل شوی دی څومره درې شوی صحیح باندې کې کوم چې جمهوریت وړو او موږ وړو چې جمهوریت نظام مضبوط شي بیا دا به بنیاد چې دی دا ځان نو شروع کوو.
په دې 15 کالو کې د اسمبلی 15 غړي مرشوي هم دي. اسرار الله ګنداپور او عمران مامن په ځان مجن کې بریدونو سردار سورن سنگ او فرید خان په ډزو وشتل شو او اکبر حیات په خپل مرګ مړو. دوه ممبران سنیټران او یو گورنر هم جوړ شو. په 15 کالو کې د تحریک انصاف حکومت په صوبه کې د بدلون په ادارو کې د اصلاحاتو د تعلیم او صحت د بیړني حالاتو پر ځای کول ویلي وو. خو سیاسي سړنکار ضیاء الله همدرد وایي په ځینې محکمو کې د صوبایي حکومت کارکردګي ښه او په ځینو کې ډېر خراب وه. خو دې وایي یو خبره په خپل ځای ده چې د تیر صوبایي حکومت داوی مدام اوچتې او د حقیقت او ځمکني حالت سره سمې نه وي.
ډېر حدا پورې د تیر حکومتونو نه په ډېرو ادارو کې په باج باج شرمندگی پروجیکټ کې منصوبې وي هغه ډېر زیات خو باج ادارو کې د دې کارکردګي د عمر خراب او چې شر پلینینګ نو دا کیسه مو وکړي تر باندې کله مو کړي کوم ماحول هي کې څو زیات مبادله امس نه هات ورکی نو مثبت اړه خو نه دی هغه چر دي چې کوم ادارو کې پرم بجل باندې د ځوانان چې دی چې اشک کراوسي ادارې چې کوم نه ادارو کې کار وکړو کوم څه کنده خبره مني چې یقین نه مو ټول ادارې چې دي چې د دې کار په کار دي نو په دې حق یې باندې دي چې کوم نه سره چې ګامونه پورته کړی.
سړون کې وايي پړم بنو کلونو کې د بجټ د پوره نه استعمالې دو د پیسو د ضایع کېدو او د ترقه او د حکومتي چارو د پلان د نشوالي لوجې د صوبایي حکومت کارکردګي متاثر شي وو. او بیا په اخر کې د بی آر ټي وندې غټي منسوبې په بیړه کې شروع کول کې دي چې د تحریک انصاف د پاره سیاسي ګټې اون لري او ولس کولی شي چې د تحریک انصاف د تیر حکومت په مهمه شوبو یعنی تعلیم صحت پولیس مقامی حکومتونو سړکونو او نورو چارو کې د تیر حکومتونو سره برابري یا موازنه وکړي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا دیو د تاسو د خبر پختونخوا د تیرو 15 کالونو د کارکردګۍ په حواله سره ریپورت واوریدو. وفاقي حکومت به نیټه با په یو دیرشم مئی باندې ختميږي. خو وفاقي حکومت چې 15 کاله پوره کیږي نو 15 کاله کې د اقتصاد او د ترهګرۍ په مت کې کمی ګټې ترلاسه کړي، کمی پالیسیانی کامیاب وي او کمی پالیسیانی کامیاب نه وي. په دې حواله سره تفصیل اخلو. موږ سره موجود دی په سټوډیوز کې ابیروس خان صاحب. د هغوی نه بخیر راغلی.
ډیره مننه، خوشاله اوسه.
وفاقي حکومت کا وخت لشي لاول بد اقتصاد خبرو کو بیروسب چې اقتصاد په مد کې وفاقي حکومت پالیسيانه تاسو ته څنګه ښکاری؟ آیا هغه هغه شانتي وی چې څنګه د په دې وخت کې پاکستان مشهد د پاره پکار دي؟
پاکستان اقتصاد او د پاکستان سیاست او د پاکستان په دغه خټه کې اهمیت ټول د ترګرې د جنگ سره تړلې ده. د پاکستان د اقتصاد زیاده برخه چې براتله هغه د دې د اقتصاد یعنی برخه چې جوړ شو هغه او بخي هغه د دغه د ترګرې د جنگ وجوه چې نړۍ وته امریکا او نړۍ ورته هغه ورکولې مرستې ورکولې. خو د تیر حکومت چې کوم د حکومت وتون کې ده د دې د 15 کال باندې چې نظر اچو نو دا چې کوم مجموعي پیداوار د جی ڈی پی چورته وای دوی په دې بجټ کې دا خپل ویل دي چې دا د تیر حکومت چې هغه تقریبا 3% د تنز دي داغي دغه پیداوارو دی وای چې موږ ست تقریبا 4% تر نیم پنی موږ سیوا کړل. بیا د دوی چورته په دې دغه سره ګورو چې گرانی یعنی دغه خو دی وای چې موږ چې عام چې کوم جنرال دغه پیداوار دی مجموعي همغه سیوا کړی خود دی په مقابله کې گرانی چې ورتر بیا ګورو گرانی سونه ده. دوی وای چې تیر حکومت کې دا 8% و یعنی 8% برخه گرانی و موږ 4% تراکوزه کړی ده. عام ولس نه چې خلک پښتنې کوي نو هغه د گرانی دغه شکایتونه ډیر کوي چې گرانی ډیر ده. خا د دې اوس کچری دا عمومونو نو دی کې به دا اوس درې چې د ملک هغه چې کوم دی چې کته په بار ملک په دنیا کې څه خرڅای یعنی برآمدات چې ورته وي هغه را پریوتی دی هغه کم شوی دی درآمدات چې ته د ملک دننه سره غواړي هغه سیوا شوی دی هغه حجم چې هغه ډیر زیات په برابر تر لري زیاتره پکې د چاینا نه درآمدات دي نه راغوختل شوی سدونه دي په برآمداتو کې یا په بهر ته په خرڅولو کې کمې چې راغلي د صرف زبې یو سټیل دا چې کوم وسپنه ده دی خرڅوله او کېدلی شي زیاته برخه افغانستان ته تله هلته کې د آبادۍ کار شروع دی ډېر. نو صرف د سټیل نور به نه وایو صرف د سټیل چې کوم په دې کې د یو کال کې دی خساره کړې ده هغه 2.5 ارب ډالر ده د دوی دغه خساره ده. خا بیا اوس که بیا دي ته وګورو چې د ډالر په مقابله کې روپۍ سونه را پریوته دا هم د ګرانۍ او دغه چې کوم هغه دی هغه یعنی یو کچه ده. نو دا به وایي چې په 2013 کې چې دغه حکومت ختم شو د ډالر قیمت چې کوم دی دا 97 یعنی دریکم 100 روپۍ یو ډالر دریکم 100 روپۍ سره. نن چې اوس موږ دا دې وکتل نو یو ډالر 145.14 روپۍ دی پورې دی د دې معنی دا شوه چې د ډالر په مقابله کې روپۍ ډېره را پریوته. دا به د پګرانۍ باندې د پدغه باندې خامخا اثر کوي.
د وخت هم موږ سره کم د بیروسب کده ترهګری په باره کې هم راته لګ شانتي وایلند چې ترهګری په حق له پالیسی څنګه د حکومت پاتې شو
سم ده. زه پکې دغه یو پوینټ ولم دغه ترهګری سره تعلق لري. د بجټ زیاته برخه چې اوسه د پاکستان د بجټ زیاته برخه مخکې به دفاع ته تله اوس قرضو ته ځي کوم قرضې چې دی ورکی هغه او د په ملک باندې په دی وخت کې 3 او 1 ارب ډالر قرضه ده. نو دویم نمبر چې د بجټ برخه ده هغه دفاع ته ځي تر هغه چې کومه ده هغه زیاتره پکې پوز انوالو دی. کدا وایو چې مختلف سرویس شوي دي د بشري حقوقو تنظیمونو نورو آزادو ادارو هغه دا ویلي چې په بلوچستان کې او په پښتونخوا او فاټا چې اوس د پښتونخوا برخه ده په دې کې ترګری نه درېدلې ټارګټ کلین پکې روان دي بم دماکي پکې شوي دي نورو ترګری پکې روانه ده او ستري ده په پنجاب او پسند کې نه ده شوي. دې یو میاد ورکړی دی په تیر کال کې یادست ده په دې کې دي کې نه ده شوي یعنی کم چې د پوز پاړه باندې دغه وا چې کنټین کې کوم ځای پورې یو ځای پورې محدود اوسه دي هغه ترګری اوسم لا د غځای پورې محدود ساتل شوی ده. په خلکو کې چې کوم د دې دوه صوبو په خلکو کې چې کوم یره ده هغه یره ورو ماتي چې تحریک راپورته شو خلک را پاسې دل پوه شول. اوس پکې جنرال درانی هم انکشافات وکړل چې د پښتونخوا سکولونه د فاټا سکولونه د آی اس آی د دغه پالیسی ګرینډ ګیم چې کوم دی دغه برخه ده د مرور ورور اوس راوزی پښتنو ته هم د دې اندازه کیږي. خدا به وایو چې په دغه دوه صوبو کې ترګری نو درې دلی دا نه د خلکو غیب کېدل چې دی هغه درې دلی دی په نور پاکستان کې چې کومه دا کمپریټیولی یا چورته ګورونو امن ده
ډیر مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو بار بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان حکومتي او پوځي مشرانو نن د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د هیواد په شرقي او غربي پولو باندې د نوي بدلونونو او امنیتي چارو خبرې کړې دي. غونډه د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ګډولو او د دغه عمل ته د افغانستان د خبرګون وروسته شوې ده.
په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وجل شوی پښتون ځوان نقیب الله مسید پلار محمد خان نن سند های کورټ ته په یو خواست کې د هغه د زوی په وجنه د تورن افسر راو انور د مزو ډک ژوند او د هغه د عربونو روپو جایداد په اړه پښتنې کړې دي.
داسې یو ورځ نه راغلی چې راو انور له خپل کور څخه لرې ساتل شوی وي. زموږ ریاست دغه پښتنې په کولو مجبوروي چې دا څرنګه نیول دي، قانون ده او څرنګه نظام ده.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نهو ملکی خلکو د وجلې تور په افغان ځواکونو لګول شوی دی. د ولایت والی ویان وای زیاتره وجل شوي کسان د افغانستان د سنټ د مشر خپلوان دي.
شهیدان ټول د مشران جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار د اکثریت د تر ځامن خپلوان یعنې د کورنۍ غړي دي.
وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د قومي سلامتي غونډه شوې چې په کې لوړپورو ولسی او پوځي مشرانو ګډون کولو. دغه غونډه د هیواد شرقي او غربي پولي باندې د امنیت جاج ترڅنګ قبایلي سیمو کې د اصلاحاتي بل عملي کولو په اړه خبرې شوې دي. یاده دی چې دغه غونډه په داسې حال کې شوې چې افغانستان د قبایلي سیمې انضمام پر ضد خپل سخت غبرګون ښودلی دی. په تیرو دوه اونۍ کې دا د قومي سلامتي درېمه غونډه ده.
کراچۍ کې د پولیسو په لاس وجل شوی پښتون زلمی نقیب مسید پلار محمد خان مسید ته سند های کورټ ته درخواست کړی دی چې د نقیب په وجنه تورن پولیس افسر راو انور باید په کور کې د ساتلو په ځای د جیل ته ولېږل شي. د دې نه دوه ورځې وړاندې د نقیب مسید پلار د پاکستان د حساب کتاب قومي ادارې یا نیب ته هم خواست کړی وو چې معلومه کړي راو انور دومره ډېری اساسي څنګه جوړې کړي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نهو ملکی خلکو د وجنې تور په افغان ځواکونو لګول شوی دی. د ولایت والی ویان وای زیاتره وجل شوي کسان د افغانستان د سنټ د مشر خپلوان دي. د سیمې خلکو رسنو ته ویلي دا پیښه تیره شپه د چپرهار ولسوالۍ د دولتیزو په چینو کلي کې رامنځته شوې ده. خبری ایجنسی پوجواک د ننګرهار د عامی روغتیا د رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال لخلی لیکي چې د پیښې لزایا روغتون ته د نهو تنو مړي او 15 ټپیان راوړل شوی دي.
د پاکستان د پارلیمان نه د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو د قانوني مسودې منځوري د ورستو صدر ممنون حسین د قبایلی سیمو د پارا لندمحاله انتظامی امر لاسلیک کړی دی. دغه لندمحاله انتظامی امر په اساس به د قبایلی سیمو چارې تر هغې پر مخ وړل کیږي تر سوچي مرکز او خیبر پښتونخوا صوبه په مکمله توګه په دغه سیمو کې د نظام چلولو د پارا د انتظاماتو جوګه شوی نه وي. د په انتظامی امر د صدر ممنون حسین لخوا د لاسلیک کېدلو سره سم قبایلی ولست اف سی آر قانون نه خلاصې موندلې ده.
د بلوچستان د کوي سیمه کې د پولیو یو نوی پیخه منځته راغلی ده. د میډیا رپورټونو تر مخه اتلس میاشتو ماشومه فرزانه چې د نور محمد لور ده د پولیو وایرس ښکار شوې ده. یاد دی وی چې سکل په بلوچستان کې د پولیو د دویمه پیخه ده او په ټوله نړۍ کې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې د پولیو وایرس اوس هم شته ده.
د اسرائیل فوزی جازونو نن د نهه پورز غزا پټۍ کې بمباری کړې او د اسلامي جهاد تندره وډلې پوزیشنونه په هدف کړې. دغه بمباری نه څو غنټې وړاندې د اسرائیل دفاعي فوزونو ویلي وو په غزا کې موجود تندره وو لکتر لگا 15 راکټونه جنوبي اسرائیل اړخ ته وشتې دي. آی ډی اف بیان وایي زیاتره میزایلونه د دوی میزایل دفاعي نظام ناکاره کړل او ځینې میدانونو کې غورځېدلې وو چې ستاوان نه دی کړی.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خلې کړه چې د شمالي کوریا لوړپورې چارواکي د نیویارک سفر کوي چې راتلونکي میاشت د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ ټاکل شوی ملاقات په اړه تفصیلات شریک کړي. صدر ټرمپ د نهې په ورځ خپل یو ټویټ کې لیکلي د شمالي کوریا مرستیال چیرمن کیم یونګ چول نیویارک ته راځي.
او پولند امریکا نه غوښتي چې په ملک کې دی ورلا مستقل فوزي اډه جوړ کړي. د پولند دفاع وزیر پروند ګل پورز ویلي هغه په نږدې ورځو کې واشنگتن کې په دې خبري کړي. پولند د 2014 راهیسې د سیمه ایز امنیت په حق له فکر مند دی چې کله روس د یوکرین نه د کرایمیا سیمه جدا کړه.
جاپان د نهې په ورځ ویلي دوی یو داسې سمندري بیړۍ معلومه کړې چې پرې د چین بیرغ لګېدلې وو او د شنګیای نه 350 کیلومتره لرې په ناقانونه توګه شمالي کوریا یو بیړۍ ته سامان اړولو. د جاپان خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیان وایي جاج اغستو وروسته داسې معلومیږي چې د یو سمندري بیړۍ نه بل ته سامان اړول د هغه بندیزونو سرغړونه ده کوم چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا په شمالي کوریا لګول شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. په کراچۍ کې د پولیسو په لاس د وجل شوی پښتون زلمی نقیب مسجد پلار محمد خان مسجد د سند های کورټ نه غوښتنه کړې ده چې د نقیب په وجنه تورن پولیس افسر راوانور دي د کور په ځای جیل ته ولېږل شي. د دې نه دوه ورځې وړاندې د نقیب مسجد پلار د پاکستان د حساب کتاب قومي ادارې یا نیب ته هم خواست کړی وو چې معلومه دي کې راونوار دومره ډېری اساسي څنګه جوړې کړې او څنګه په تیرو یو څو کلونو کې او یو نه زیات ځله د دوبۍ پیرې کړې دي. تفصیل را لېږلی عدنان بټنی په دې رپورټ کې.
دا مهال روانوار د جرمونو پلټنې د کراچۍ د ترهګرۍ د مخنیوي په ضد جوړ کړې شوې عدالت کې روانې دي او دوی د محکمې لخوا په زندان کې د بندولو امر هم شوی دی. خو د سند صوبې حکومت لخوا روانوار د زندان کې بندولو په ځای هغه خپل ذاتی کور کې د یو خصوصي میلمه په توګه ساتل کیږي. روانوار هر ځل محکمه ته د هتکړیو څخه بغیر وړاندې کولی شي او په وروستۍ کښې محکمه ته خواست کړی وو چې د کور کې ورته د خاصو خلکو لپاره ځانګړې خونه ورکړی شي. د نقیب مسجد پلار محمد خان روانوار سره په دې حکومتي همکارۍ سختې اندېښنې سرګنده کړې او نیوکې یې کړې دي. ویلې هېڅکله د خپل زوی وینې نشي هیرولی او د روانوار په ضد به هره قانوني لاره خپله وي. هغه زیاته کړې که څه هم روانوار زورور دی خو دی هم یو خواري کس دی. په سوشل میډیا هم د خلکو لخوا د حکومت په دې رویه سخت ټکونه شوي او ویلې روانوار تر شا د ریاست د زورور استخباراتي ادارې ولاړې دي او پناه یې ورکړې ده. د اردو ژبې مدني ټولنې یو فعال غړی او وکیل جبران ناصر وایي روانوار د دنیا هغه اولنی مجرم دی چې تر نیول کېدو وروسته ورته په حکومتي کچه ټولې اسانتیاوې ترلاسه شوې دي. هغه وایي داسې یوه ورځ نه ده راغلی چې روانوار له خپل کور څخه لرې ساتل شوی وي. زموږ ریاست دغه پوښتنې په کولو مجبوروي چې دا څرنګه نیول دی، قانون ده او څرنګه نظام ده چې د سلګونو شمېره کسانو په وژنه ککړ ملزم د عدالتي امر باوجود هم زندان کې نشي بندولی. یاد دی چې د سند پولیسو لخوا هم د نقیب وژنه په یو جلي مقابله کې ګرځولې شوې ده او په دې مقابله یې د پولیسو نږدې 11 پولیس والا ګرفتار کړي هم دي چې دا مهال په جیلونو کې ساتل کیږي. دا دې هم یادوي چې لومړی روانوار د نقیب مسجد په وژنه په دوی تر هغه تور پورې کھڑے وو خو ورسته له هغه انکاری شو چې ګڼدا کار دوی نه دي تر سره کھڑے. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ڈی ریڈیو او ٹی وی.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet home katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اپ امریکا ډیو ته غوږی سرنګه چې تاسو به زموږ په خبرونو کې اوریدلې وي چې د جولای په 15 نیټه به په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. د دغه عام انتخاباتو د شفافیت او په دغه کې د خلکو ته یو شانتي موقع ورکول په خپل باندې مختلف سرویګانې کیږي او تجزیه کیږي. دغه شانتي یو تجزیه یو سیړنه چې د هغه د پاکستان انسټیټیوټ اف لیجسلیټیو ډیولپمنټ اینڈ ٹرانسپیرنسی کوم چې یعنی د قانوني ترقی او د شفافیت یو ادارې کړی دا او دغه تجزیه کې ویل کیږي چې په پاکستان کم فوج چې ده د هغوی غیر جانبداری چې ده هغې ته کم کتنه شوې ده. نو په هغې کې د هغوی غیر جانبداری چې ده د هغې لیول چې ده د هغې هغه کم شوی ده. نور تفصیلی په دې رپورټ کې معلومو.
پاکستان کې جمهوري او انتخابي نظام باندې کارکوونکي غیر دولتي ادارې پلډیټ یو تجزیه کړې ده او په دې تجزیه کې هغه یولس عناصر په نښه کړې شوې دي چې څنګه شکل انتخاباتو نتایج باندې اغیز غورځولی شي. د یولس عناصرو کې پوز، عدلیه، احتساب اداره، انتخاباتو کمیسون، حلقه بندی، شخصي میډیا او سرکاري میډیا هم شامل ده. دا تجزیه تیر یو کال کې د ادارو کارکردګي جاج باندې شوې ده. پیلډیټ خپل د تجزیه کې وایي پوز او میډیا لخوا انتخاباتو کې غیر جانبداره پاتې کېدو تاثر ډیر زیات منفی دی او درې درشت اشاریه سلور فیصد رای ده چې پوز به انتخاباتو کې غیر جانبداره پاتې شي. دغه شان سرکاري میډیا کردار هم د تجزیه کې منفی ښودل شوی دی. دغه شان انتخاباتو کې د عدلیه کردار په حق له هم منفی رای ښودل شوی ده او دا تجزیه وایي عدلیه کاروای او احتساب ادارې لخوا کاروای هم په انتخاباتو اغیز غورځولی شي. البته د تجزیه کې د انتخاباتو کمیسون کردار مثبت ښودل شوی دی. د پیلډیټ مشر احمد بلال محبوب وایي داسې ثبوت یا د خلکو رای نه ده، یوازې د دوی د ادارې تجزیه ده، خو بیا هم د یاد شوی ادارو سره وخت شته چې انتخابي عمل کې خپل کردار جاج واخلي.
دیانتداری سے محسوس کرتے ہیں اسے کہا جائے، حقیقت بھی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت تک حقیقت یہ ہے، اور اس کا ایک بنیادی مقصد یہ کرنے کا اس وقت یہ تھا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے آپ کو اس تاثر کو زائل کریں اور اپنے آپ کو عوام کی نظروں میں نیوٹرل ثابت کریں.
احمد بلال محبوب وائی چدا یرون کی صورتحال دے اور انتخابات کے لادوں میں اشتو وقت شتا باید چې دا ادارې ثابت کړي چې دوی به د انتخاباتو کې غیر جانبدار وي. پاکستان کې راتلونکي انتخابات به د کال جولای 15 نیټې کېږي او 13 ورځې د انتخاباتو کمیسیون سیکرټر هم د انتخاباتو په حق له د اندېښنې څرګند کړی وي چې هغه سیمو کې چرته ناچله ګرځول شوي تنظیمونه وجود او اثر لري، هلته به غیر جانبدار انتخابات کول ګرانه وي. د سترې محکمې لخوا تیر کال نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ نه لرې کولو فیصلې پس مسلم لیگ نواز ګوند هم پوز او عدلیه باندې تنقید پیل کړی دی او د ګوند مهم غړي تور لګوي چې د دو ادارو زیات همدردی د پاکستان تحریک انصاف سره دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون وایي انتخاباتو کمیسیون پوز سره مشاورت نه پس د انتخاباتو لپاره سیکورټی پلان حتمی کړی دی او انتخاباتو په وخت د پوز مرستو باقاعده غوښتلو خواز به پوز سر لخکر ته لیږل شي. د انتخاباتو کې به د پوز نه یوازې سیکورټی باندې مامور وي، بلکې انتخابي پرچه یا بیلټ پیپرس چاپای به هم د پوز څارنې لاندې کولی شي.
اوس به خبرو وکړو د قبایلی سیمو د شمالي وزیرستان د شوال علاقې بې کوره خلکو حکومت نظر تر سره خپل کورونو ته د واپس لیږل غوښتنه کړې. د بکاخیل، جاني خیل او کبل خیل دغه خلک وایي چې دوی د 2014 کې د ضرب اسب عملیاتو شروع کېدو سره سم په زور خپل کورونو نه وستل شوی وو او اوس ورته ډېر سخت شرطونه ښودل شوي دي د واپس تلو لپاره. عدنان بیټنی نه په تفصیل رپورټ اورو.
د امنیتی ادارو بیا بیا دغه اعلانونو او باورونو باوجود چې د شمالي وزیرستان شوال علاقه د جنگیالو څخه تر ډیره حد پاک کړی شوی او دغلته امن هم پر ځای کړی شوی، د چلغوزو او مڼو د باغونو او ځنګلونو په اړه په ګرد هیواد کې مشهور دغه علاقې جاني خیل، بکه خیل او قبل خیل کامونو د زرګونو په شمیره کې بیکوره شو کډوال څلور کاله تیرېدو باوجود هم خپل کورونو ته واپس نه دی لیږل شوی. د کومې له وجې چې دغه کډواله کورنۍ د بیقراری او بېاطمینانۍ ښکار دي. د کډوالې په دغه اوږدو کالونو کې دغه کورنۍ د نورو ګڼ شمېر مشکلاتو سره سم د سختو مالي ستونزو سره هم مخ شوي. د شوال په غرونو راټوکېدلي قدرتي د چلغوزو ځنګلونه او د مڼو باغونه د دوی مشترکه کاروبار وسیلې دي، کوم چې د تیرو څلورو کالو راهیسې د تباهۍ او تاوانونو ښکار شوي. سخت کال امنیتي مامورونو دغه کډوالو له د چلغوزو فصل راغونډولو دپاره ډېر د محدود وخت دپاره اجازه ورکړې وه، خو بیا هم تر 80% پورې دغه ګټوره فصل ضایع شو. دا چې د چلغوزو په کاروبار د سیمې د اوسیدونکو څومره انحصار دی، د دغه په حق له د سیمې وځوان شاکر وزیر وایس اف امریکا ډیوه ته وویل.
زمونږ سوال خلک چې کوم دي نه، دا د ټول روزګار د چلغوزو د سیزن سره دی. وا چې کله د ډاکټر سره ډاکټرانو نن دا یا خاصه نور دکاندارانو په سامان اخستب یې بای ورته وی چې کله د چلغوزو سیدن راشي چې و مونږ تاسو ته پیسې درکو کنه یقین وکړه هغه خلک اوس در په در ګرځي لکه څوک چرته دي څوک چرته دي لکه ما خپل په شپږم اپریل باندې په بنو کې احتجاج کړی وو او یو ځل چې کله په سوال په خلکو باندې ګرځېدل کنه یقین وکړه چې داسې کورونا ته زه ورغلم چې نه هلته بجلي وه نه څه وه نه څه وه خو ډېر زیات په مشکلات کې دي د سوال خلک
د خپل واپسی په حق له حکومت سره بیا بیا رابطو نه پس حکومتي ادارو د غدرې وړ کومونو مشرانو له د واپسی پلان وځ کولو لپاره د اپریش په گیشتمه نیټه ورکړه او په دې غرض چې کړه د جانی خیل بکا خیل او قبل خیل کډوالو په شلم اپریل خپل یو غونډه راوبلله نو ځای په لړکل انتظامی د خپل اولنۍ نیټه یعنی شپږم اپریل په ځای د کامونو د غونډې نه یو ورځ وړاندې یعنی په 19 اپریل د کامی مشرانو یو ډله شوال ته ولګله او هلته یې ورته د واپسی په اړه ډېر سخت شرایط کېښود د کومې په حق له چې د سیمې وزوان خان بادر وزیر وایس اف امریکا ډیو ته وویل
نو آل تم بیا داسې مختلف شرایط چې دلته به تاسو په خپله ذمهواري باندې وخت تېروئ دلته به چې کوم کورونه چې مطلب نیولې شوي دي هغې ته به څوک نه راځئ او نور هم داسې ډېر شرایط وو چې هغه بالکل زه یم چې انساني حقوق چې کوم دی هغې کښې فرضي ده لکه چې څلور کاله کښې زما په علاقه باندې څلور کاله ټایم هم ولګي زما خلکو ته څلور کاله چې کوم دی هغې ته تکلیف هم میلاو شي او زما یې راتګ ډېر هم شي هغې نه باوجود ما ته دا خبره کېږي چې ته به په خپل وخت یا په خپله ذمهواري باندې دلته وخت تېروئ نو زه یم چې دا خو یو سوال یې نشان دی د څلور کاله زمونږ قرباني چېرته لاړلې چې ما ته بیا داسې خبره کېږي
خان بادر شاکر وزیر او نور د شوال کډوالو د حکومت نه غوښتنې کړي چې باید د دوی د واپسې نه وړاندې د ګډ شوال نه د ځمکې لاندې خښیو ماینونه پاک کړی شي هغوی له دې د قبایلي سیمو نورو کډوالو برابر مراعت ورکړی شي او د ړنګ شو یا متاثره شو کورونو معاوضې ورکولو تر څنګ دی د هغوی دپاره د تعلیم صحت بجلی او د څښاک د اوبو بندوبست هم وکړی شي د دوی په وینا که څه هم شوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی خو دوی له تر اوسه کامي شناختو ګاډونه د تحصیل بنو او تحصیل شوه په پته جاری کولای شي او همدغه وجه ده چې په خپلو شناختي ګاډونو کې خپل د شوال تحصیل پته نه لیکلو په وجه هغوی له حکومتي مراد هم نشي ورکولی هغوی د حکومت نه شوال له د یو تحصیل درجه ورکول هم غوښتنه وکړه ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا
قدمند اوریدن کو اوزو افغانستان ته چرته چې د ننګرهار ولایت کې د نهو ملکی خلکو د وجنې تور د افغان ځواکونو باندې لګول شوی دی د ولایت والی ویان وای زیاتره وجل شوی کسان د افغانستان د سنت د مشر خپلوان دي په دغه خپل باندې حق مل روان نور تفصیلی معلومات راکوي
دی افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت ولایتي شورا ویلې تیر شپه 11 بجې افغان ځنګړو ځواکونو د دې ولایت چپریهار ولسوالۍ اړوند د جنو کلی کې ځمکني عملیات کړي چې له عمله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه او ټپیان شوي دي د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر نصیر کموال ډیوي سره په خبرو کې ویلي په دې عملیاتو کې د سیمه ییزو پولیسو کمانډان زړور په ګډون 9 تنه ولسي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي
عملیات کړي ځمکني عملیات کې هوایي بمباري نه ده شوې د چپګر په چینو کلي کې د یوې کورنۍ تقریبا یو کلي 9 کسان په شهادت رسولي دي او تقریبا ډېر زخمیان دي چې په دې شهیدانو کې خپله د سیمې محلي پولیسو قومندان هم شهید شوی دی او دغه شهیدان ټول د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار د اکثریت یې د تره زامن خپل خپلوان یعنې د کورنۍ غړي دي
په ورته وخت کې د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ویانې نملام یاخیل وایي د چپریهار د پیښې له ځایه د 9 تنو د مړو جسدونه او 15 تنه ټپیان د جلال آباد سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي دي
چپلیار ولسوالۍ کې تېره شپه د شوې پیښې نه ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د 9 تنو شهیدانو جسدونه او 15 تنه ټپیان راوړل شوي په ټپیانو کې یوه کوچنی ماشوم او یوه ښځه شامل شهیدان ټول سړي
دا لومړی ځل دی چې په ختیځ ننګرهار کې د یوه جګپوړي افغان چرواکي کورنۍ د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې په نښه کېږي او تلفات یې هم د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار کورنۍ ته رسېږي خو خپله مسلم یار په دې اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي حکمل صدات روان امریکا غږ ډیوه ریډیو افغانستان
او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخوانی مشر اسد دورانی د کتاب په حواله سره نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف هم ویلي دي چې یوازې اسد دورانی نه بلکې دین مخکې هم جنرال پرویز مشرف او بیا د غشانتې پخوانی چیف اف جنرال سټاف شاهد عزیز هم د سی بیانونه ورکړي وو چې د هغې ټولو پلټنې پکار دي. نور تفصیل په اورو د اسلام آباد نه په دې رپورت کې.
د نه پورس احتساب عدالت کې د پیشه په موقع میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د فوز لخوا اسد دورانی په ضد د پلټونو پریکړه نیمګړې بللې او دا رد کړې ده. د نواز شریف ویناو چې د یو تن د قربانۍ ګډورو جوړولو سره به دا خبرې نه خلاصېږي او د ټینګار کړی چې په دې اړه د سیاستمدارانو د مدني ټولنې فعالینو او عدلیه باندې ګډ یو ملي کمیشن جوړ کړی شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر افراسیاب خټک هم د دې غوښتنې ملاتړ کوي او وایي
کتابونه ډېر لیکل شوي دي. جنرال مشرف لیکلی وي کتابونه لیکلي دي کتاب لیکل هغه ځان ته خبرې دي. دې نه مخکې یو بل جنرال محمود او هغه د 1915 جنگ په باره کې کتاب لیکلی وو. نو دا ټولې خبرې دي چې دې لپاره څېړنه پکار ده ځکه چې دا یو کس پاره کې خبر چې دا پدې نه خلاصيږي ځکه چې دلته خو ډېر واقعیت تیر شوی دي. تاسو ګورئ یعنی د لسویو اویا کې پاکستان د ټوټې شو او د حمود رحمان کمیشن کې ناشو او فیصله اولی کې لاغه فیصله سره پورې راپرچېر نه شو نه په عمل وشو. دا د ایبټ آباد لپاره کمیشن کې ناشو دا ایبټ آباد کې چې د اسامه بن لادن او لپیخ شو و هغه نه پس خدا دې شي هیڅ پته نه لګی دا رپورټ چاپ کارګل لپاره کې بدلتا ډېر شوی نه دا ډېر خبرې دي بلکې شوی دي. نو دغه شي کمیشن ته ضرورت دی او تاریخ نه څوک نه زده کوي نو هغه بیا په دې خبره محکوم دي چې مګر ژوند بیا او تیر کی د سره یې غلطي بیا وکړي که غلطي وزدنه کوي.
د روایتي گاونډي حریفانو استخباراتي ادارو مشرانو په ګډه لیکلي دغه کتاب کې اسد دورانی داسې اشاره ورکوي چې ګنې پاکستان ریاستي ادارې ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ نه خبر وي او د پاکستان د فوز او د هند د واک لاندې کشمیر کې د جنگیالو ترمنځ تړاو هم پخلی کړی دی او د پاکستان فوز د اسد دورانی په دغه خبرو باندې سخت تحفظات لري. خو دې سره په هیواد کې د سیړونکو یو لوی شمېره دا هم ګڼي چې ګنې اسد دورانی څه نوې خبرې نه دکړې او نا غړم به پاکستانی د چدا د ریز خپل کړی وی.
قدم د اوریدونکو اوس یو نړیوال رپورت چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ په خلې کړی دی چې د شمالي کوریا لوړپورې چړواکې د نیویارک سفر کوي چې د راتلونکي میاشت د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ ټاکل شوی ملاقات په اړه تفصیلات شریک کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار منزه شهید وړاندې کوي.
د سویلی کوریا یو هاب خبری رسنیو تر مخه د سه شنبه په ورځ د شمالي کوریا یو لوړ پوری چارواکي بیجینګ ته سفر وکړ او پلان یې وکړ چې د چهار شنبه په ورځ به د امریکا نیویارک ښار ته په سفر لاړ شي او هلته به د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او شمالي کوریا مشر کیم جون ان ترمنځ د پلان شوی سرمشریزي غونډې په اړه خبرې اترې ولري. ګڼ شمیر رسنیو راپور ورکړ چې د شمالي کوریا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر او د اوسنی واکمن ګوند مرستیال کیم یان کول د بیجینګ په هوایي ډګر کې لیدل شوی. ګمان کیږي چې هغه به د متحده ایالاتو په سفر لاړ شي او که داسې وشي نو د شمالي کوریا څخه به د کال 2000 وروسته هغه لومړی لوړ پورې چارواکی وي چې امریکا ته سفر ولري. د متحده ایالاتو او شمالي کوریا چارواکو د یک شنبه په ورځ سره لیده کاته وکړه. د ترامپ د ادارې او د شمالي کوریا د ادارې چارواکي هم د سنگاپور په سفر تللي ترڅو د کیدونکو غونډې ځای وویني او نور لوجستیکی انتظام هم وکړي. د شمالي کوریا سره د خبرو اترو تر مخه خاغلی ترامپ پلان لري چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سره هم ملاقات وکړي او د شمالي کوریا په وړاندې په تګلارې باندې خبرې وکړي. خو سپینې ماڼۍ تر اوسه دا واضحه کړې نه ده چې دغه دواړه مشران به چیرې او په کومې نیټې یو بل سره لیدنه وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې پنجشنبې په ورځ نړۍ په دې حیرانه کړه چې کیم جون اون ته یې په یو خلاص لیک کې ولیکل دا وخت د غیر اټومي کولو سرمشریزې غونډې ته مناسب نه دی. خو بیا وروسته د کیدونکو غونډې امکانات زیات شو او په خپل بل ټویټ کې شمالي کوریا ستایلې. هغه لیکلي چې زه په دې باور یم چې شمالي کوریا لوړ ظرفیت لري او یوه ورځ به لوی اقتصادي او مالي ملت وي. کیم جون اون زما سره په دې خبره موافق دی چې داسې به کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی ودا تاسو د دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د دیوا پروګرامونه تاسو د دیوا په ویب سټ او د دیوا په فیسبوک باندې او د دیوا په یوټیوب باندې هم لیدلی شي. په خیبر پښتونخوا کې په زمیدارانو او کروندګرو باندې دا تیر 15 کاله څنګه تیر شو، د دوی لپاره حکومتي پالیسیانې سوي او آیا د په تیر 15 کالو کې په صوبه کې مجموعي پیداوار څه زیات هم شو او کنه؟ په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت ملک وکاس نورو.
پاکستان یو زری ملک دی او دا ملک اقتصاد په زراعت منحصر دی چې ورسره د 80% نه زیات عوام کروندې سره تړلې دي. آیا دا تیر د 15 کالو حکومت په وفاق او صوبه کې د زراعت د پاره څه پرمختیاګانې وکړي؟ د زراعت د ادارې محمد خان اوه چې د صوبې د ضرورت خوراک د نن لس کاله مخکې هم 15-13 لکه ټنه وو او د صوبې پیداوار د 14 لکه ټنه پورې وو چې هغه حالات اوس هم دي. ډایرکټر محمد خان وایي چې کروندګر کوشش کوي چې د خپل کور ضرورت پوره کولو غنم پیدا کړي. ظاہر خان اوے چې تیر 15 لس کالا د زراعت تباہی او شوا او زمکه په هر سه دو شروع دي. د کسان بورډ صدر رضوان الله وای چې د نغداور فصل تماکو وفاقی ادارا د 13 لسو کالو راسه د کروندګرو حالات ټیک نه ک چې ورسره د غنی په حق لایې هم غلطه پالیسي د کروندګر د استحصال سبب جوړ شو. کروندګر کده صوبې دی او کده ملک صرف پلو ستړولا دوام ورکولی شي، خو په زراعت او د کروندګرو بهتره لا د حکومت اثر کوونکو پالیسي د پاره بیا سترګې پلار دی. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
واشنگتن ڈی سی نا